د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
گران اوریدونکو یو ځل بیا زموږ سلامونه ومنئ دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده نن د ګل یا دوشنبه ورځ د 2019 میلادي کال د سپتمبر 13 نیټه ده وخت په پښتونخوا کې د سهار 8:30 بجې په افغانستان کې د سهار 8 او دلته په واشنگتن ډی سی کې د سپتمبر د 29 نیټې د شپې 11:30 بجې دي دا خبرونه درته بیا حمزه بارکوال میا خیر وړاندې کوم او د خبرونه پروډوسر کلثوم کا کړ ده د نیم غنټې د ورستۍ سهارنۍ خبري خبرونه ته مو هرکلای کوم لمړی پام وکړئ د خبرونو سر ټکو ته په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو د رایو شمیرنه روانه ده د انتخاباتو خپلواک کمیشن ویلي د رایو ورکونکو د پاکو رایو ساتنه به وکړي او د درغلۍ مخه به په کلکه ونیسي د امریکا د استازو جرګې د استخباراتو کمیټې مشر ویلي دوی یوې داسې لوزنامې ته رسېدلې چې هغه شکایت کوونکی واوري چې په اساس یې د ولسمشر ټرمپ مواخذه یا پلټنه پیل شوې او د روس په پایتخت ماسکو کې لسګونه زره کسان د اپوزیشن ګوندونو په پلوي سړکونو ته راوتلي چې د ځای ټاکنو او د روس د پراخېدونکي سیاسي نظام په ضد احتجاج کاوه اوس هم د خبرونو تفصیل د افغانستان د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي تر پرونو پورې د رایو له 3,013 مرکزونو څخه شمیرل سوی رای کابل ته ورسېدلې چې پر اساس د 44 رایو شمیر 26,043 ته رسیږي د انتخاباتو د خپلواک کمیشن مشر هوا عالم نورستانی په کابل کې رسنیو ته وویل چې د رایو ورکونکو د پاکو رایو ساتنه به وکړي او د درغلۍ مخه به په کلکه ونیسي د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیشن بیا وایي تر دا مهاله د ټاکنو په اړه 2,215 شکایتونه ثبت کړي دي د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیشنر رویدار وویل په ثبت شویو شکایتونو کې پر وخت د رای اچونې د مرکزونو نه پرانستل په لیستونو کې د رای ورکونکو د نمونو نشتوالی او یو شمیر نور شکایتونه شامل دي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په چمن کې د وړمې ورځې چاودنه چې د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا محمد حنیف پکې ووژل سو غندلې ده په دې چاودنه کې د مولانا محمد حنیف په ګډون درې تنه ووژل سوي او ولس ټپیان سوي وو د چاودنې ذمہواري تر اوسه کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه اخیستې د جمعیت علما اسلام ګوند عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشرانو پرون د هغه د جنازې په مراسمو کې د دې چاودنې ذمہواري پر امنیتي ادارو ورواچول او حکومت یې په امنیت ساتلو کې ناکام وباله پروند چمن د چاودنې په ضد د مرکز کوټې په ګډون په ټوله صوبه کې کاربندې اعلان شوی وو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په افغانستان کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پر ناکامېدو ناهیلي شولې او ویلې دي پاکستان یو ځل بیا د سولې د خبرو په پیل کولو کې د مرستې هڅه کوي د امریکا له سی ان ان ټلویزیون سره په مرکه کې وزیر اعظم عمران خان ویلي په افغانستان کې د امریکایي جګړې د ناکامۍ پر پر پاکستان راچول به خناسم خبره ده هغه ویل پاکستان د افغان سولې په پروسه کې له خپل توان سره سم کردار ادا کړی چې وایي دا هر څوک اعتراف کوي خدای چې اوس د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې خبرې ځنډیدلې پاکستان به هڅه وکړي چې د مذاکراتو په بیا پیل کولو کې خپل رول ترسره کړي د افغانستان د امریکا د استازو جرګې د استخباراتو کمیټې مشر ویلي دوی یوې داسې لوزنامې ته رسېدلې چې هغه شکایت کوونکی واوري چې په اساس یې د ولسمشر ټرمپ مواخذه یا پلټنه پیل شوې د یادې کمیټې مشر او د ډیموکریټ ګوند غړی ایډم شیف وایي په یو داسې طریقه به د شکایت کوونکي بیان اخلي چې د هغه پیژندګلوي پټه وساتي دغه شکایت کوونکي تور لګولی چې امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ د جولای میاشتې پر 15 نیټه په ټلیفون د یوکراین له نوي ولسمشر د امریکې د راتلونکو ټاکنو د ممکنه کاندید جو بایډن او د هغه د زوی په اړه داسې معلومات غوښتي وو چې په راتلونکو صدارتي ټاکنو کې د هغه حیثیت اغیزمنولای شو شام خبرداري ورکړی چې امریکا او ترکی دی له دې هیواد ژر تر ژر خپل پوځونه وباسي د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی غونډې ته په وینا کې د شام د بهرنیو چارو وزیر ولی المعلم وویل د شام د حکومت له اجازې پرته چې هلته هر بهرنی پوځ موجود دی دوی اشغالګر پوځ ګڼي هغه وایي دغه بهرنی پوځونه که په بیړنۍ توګه له شامه ونوځي نو حکومت یې حق لري چې له نړیوالو قوانینو سره سم د دوی په ضد ګام پورته کړي د روس په پایتخت ماسکو کې لسګونه زره کسان د اپوزیشن ګوندونو په پلوي سړکونو ته راوتلي چې د ځای ټاکنو او د روس د پراخېدونکي سیاسي نظام په ضد احتجاج کاوه په احتجاج کې د بشري حقونو مبارزینو هم ګډون کړی د لیبرل سیاسي ډلو او د هغوی د متحدینو لخوا د تیر ورځې دا احتجاج د سپتمبر د اتمې نیټې تر ټاکنو وروسته د حکومت په ضد د حکومت په ضد روان کار تر ټولو غټه مظاهره بلل کیږي. په دغو ټاکنو کې د اپوزیشن ګوندونو د مشرانو د ګډون مخه نیول شوې وه. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قرآن اوریدونکو، تاسو د امریکا ژغ ډیوا ریډیو ورستې سهارنۍ خبری خپرونې ته غوږ یاست. د دې خپرونې په پاته برخه کې د افغانستان، پاکستان او سیمې په اړه څو رپورټونه درته لرو. په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو د رایو شمیرن روانه ده، د انتخاباتو خپلواک کمیشن ویلي د رایو ورکوونکو د پاکو رایو ساتنه به وکړي او د درغلۍ مخه به په کلکه ونیسي. بل لوري ته د دې هیواد د شکایتونو کمیشن هم وایي چې د انتخاباتو په اړه تر 2000 زیات شکایتونه ترلاسه کړي دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار اشفاق مومند په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیشن ویلي چې دوی ته د رای ورکولو 2590 مرکزونو کې د رای د کارونې شمیر رسیدلې او په دې مرکزونو کې 1,050,998 رای پاڼې کارول شوې دي. د کمیشن په خپله ویبپاڼه د ولسمشرۍ په ټاکنو باندې د خلکو د ګډون په اړه معلومات وړاندې کړي دي او وایي چې دې کې په 2590 مرکزونو کې د خلکو د ګډون وړاندې شوې اندازې دي او ښایي چې بدلون پکې رامنځته کېدای شي. یاد دې وي چې د ټاکنو کمیسیون د افغانستان 4 ولایتونو 4,915 مرکزونو ته د رای ورکولو مواد استولي وو چې ټاکنې پکې ترسره شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په وینا هغه 2308 د رای ورکولو مرکزونه چې تر اوسه یې د کارېدلو رایو شمیره نه ده معلوم، په نږدې وخت کې به یې په اړه معلومات ترلاسه کړی شي. د افغانستان ولسمشرۍ انتخابات چې د خالی په ورځ ترسره شول، د عامو ولسي وګړو په وینا د تیرو انتخاباتو په پرتله تر ډیره حده پورې شفافه وې، خو تکنیکي ستونزې یې لرلې او ګڼ شمېر خلک له همدې امله د رای ورکولو بې برخې پاتې شوي دي. د افغانستان د اساسي قانون له مخې ټاکنو کې چې کوم کاندید د 50% رایو ترلاسه کولو کې بریالی نه شي، نو بیا به د وړومبي سر د دوو کاندیدانو ترمنځ چې زیاتې رایې ترلاسه کړې وي سر دوباره مقابله کیږي. په افغانستان کې د خالی په ورځ شو صدارتي ټاکنو کې 14 کاندیدانو سیالي وکړه. انتخابات پرته له کومې غټې پیښې پایته ورسېدل. افغانستان کې که څه هم د طالبانو د رژیم لړنګېدو وروستو په یو شمیر برخو کې د پرمختللو ټکنالوژیو خاوند شوی، خو د انتخاباتو په برخه کې لا هم له تخنیکي پلوه یو شمیر ستونزو سره مخ دی. د خلکو دپاره د الکترانیک تذکرو یا شناختي کارډونو ویش پیل شوی، خو دا سیستم چې په آینده کې به د افغانستان په انتخاباتو کې اسانی هم راولي له تر اوسه بشپړ شوي نه دي. په دې ملک کې د هیواد د مترقي هیوادونو په شان د انتخاباتو د ورځې په پای کې بایلونکي او ګټونکي نه شي معلومېدی او د رایو شمیرنه په لاس کیږي. همداراز د درغلیو او ټګیو برګیو د پیښو څیړل هم وخت نیسي، نو له دې امله د انتخاباتو نتایج سمدستي نه شي معلومېدی. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون د نورو انتخاباتو په شان سخت کال هم د انتخاباتو تقویم یا مهالویش پور کړی چې د انتخاباتو د پروسې هر پړاو ته یو ورځې او تاریخونه معلوم کړي. د انتخاباتو د مهالویش پر اساس د انتخاباتو کمیسیون به د اکتوبر میاشتې تر 19 نیټې پورې د صدارتي انتخاباتو ابتدایي نتایج اعلانوي. بیا به فردي نتایجو باندې د اعتراض کوونکو کاندیدانو شکایتونه څېړل کیږي او په پای کې تمه ده چې د نومبر میاشتې په 10 یعنی یوه هفته د پاسه یوه میاشت وروسته اعلان شي. د خالی د ورځې په انتخاباتو کې تر اوسه کوم کاندید په ډاګه د کامیابۍ اعلان نه دی کړی، خو د انتخابي ډلو پلویانو پر سوشل میډیا د افغانستان له مختلفو سیمو څخه د ورکړی شوو رایو شمیرې خپروي. دا اعلانونه او اټکلونه د اعتبار وړ نه دي، ځکه د کومې معتبرې سرچینې څخه نه دي اعلان شوي او بل دا چې اکثره د انتخاباتو د نتایجو پاڼې هم پر سوشل میډیا خپرې شوي د انتخاباتي مرکزونو د وړو محلونو پوری اړه لري او د یوې سیمې او ولایت نمائندگی نشي کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو نمائندگی کوونکي یو نامه هم پر انتخابي ډلو غږ کړی دی چې د انتخابونو نه پس دی د راتلونکو پړاوونو لپاره د ذمهواری څخه کار واخلي. یو نامه ټینګار کړی دی چې یوازې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کولی شي چې په انتخاباتو کې د برخه اخستونکو خلکو رسمي شمیرې خپرې کړي.
د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سپتمبر په 28 نیټه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا کړې وه چې دغه وینا په پاکستان کې کامیاب ګڼل شوې وه. د ده د وینا زیاته برخه د کشمیر وروستۍ شخړې ته ځانګړې شوې وه. دا چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د وزیر اعظم عمران خان وروستي سفر او د وینا ته څنګه کتنه شوې ده نړیوالو مطبوعاتو ته زموږ همکار مختار خلیل کتنه کړې ده.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د لوی اسمبلی په اجلاس کې د شاملېدو او اجلاس ته د تقریر کولو لپاره د تیرې یوې هفتې نه په نیویارک کې وو. امریکا کې د خپلې اسارتیا په موقع وزیر اعظم عمران خان لوی اسمبلی ته د خپل تقریر نه وړاندې خپلو پریس کانفرنسونو کې او ایشیا سوسایټی او نورو ادارو سره د خبرو اترو کولو په موقع وویل چې دنیا چې پاکستان باندې د کمی ترهګرۍ تورونه لګی دغه خلک په اصل کې د پاکستان فوج د امریکې په رضا صلاح تیار کړي وو. د عمران خان په دې موقف د هندوستان په مشهور میگزین دی پرنټ کې د نامتو پاکستانی لیکوال او واشنگتن کې د پاکستان د پخوانی سفیر د خاغلی حسین حقانی یو تفصیلی مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته عمران خان په امریکا باندې په تور لګولو د پاکستان د جهاد د مسلې نه ځان نشي خلاصولی. خاغلی حسین حقانی د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې د پاکستان د ملک دننه او په خپل گاوند کې د جهادي توندلاریتوب د ختمولو په لوزونو به د دنیا ادبار اله پیدا شي چې پاکستان د خپلو دې پالیسو د پاره په نورو او په خصوصي توګه په امریکا تورونو لګولو نه خلو نیسي. حسین حقانی لیکي چې عمران خان په نیویارک کې د خارجه تعلقاتو کونسل کې د خبرو اترو په موقع په امریکا د الزام لګولو کوشش وکړو چې د پاکستان په خارجه پالیسۍ کې سرتیزه اسلام پسندو لځای د امریکې په وینا ورکړی شوی دی. ځکه چې په قول د عمران خان په افغانستان کې د شوروي روس د وهلو دپاره موږ د امریکې په امداد جهادیان تیار کړل او د جهاد د شان شوکت په حق کې به مو شپه ورځ بیانونه جاری کول. د عمران خان دا خبرې سنې ویني. د عمران خان نوران دی نورو پاکستانی مشرانو هم د غشان کوششونه کړی دي. جنرال مشرف هم په خپل دور کې امریکا تورنه کړی و چې پاکستان د جهاد لانجې سره امریکي مخامخ کړی وي. جنرال مشرف خدا هم منلی وو چې د روسیانو افغانستان نه د وتو پس هم دا جهادیان د هندوستان خلاف په جنگ کې استعمالولې شي. د جهاد او جهادیانو په باب له د عمران خان په شان خبرې آصف زرداری هم خپل دور صدارت کې کړې دي. حسین حقانی خپل مضمون کې لیکي چې د پاکستان د هر مشر لخوا د دې تاریخي واقعاتو د بیا بیا ذکر کولو نه د دوی غرض دا دی چې پاکستان باید چې ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن په موجودګۍ یا د یو شمیر ترهګر تنظیمونو په کار کولو ملامت نه کړی شي، بلکې د دې معاملو زیاته ملامته په امریکا ویل پکار دي. کم چې د کال 1991 نه تر کال 1990 پورې لسو کالو موده کې د روس د وهلو دپاره پاکستان ته د جهاد په نوم د جهادیانو د تیارولو اجازت ورکړی و. حسین حقانی لیکي چې پاکستان ځان نه د جهاد او د جهادیانو د پالیسو د تور لرې کولو په کوششونو کې ډېرې غلطۍ کوي، ځکه چې د روس خلاف جهاد دیرش کاله اوشو چې ختم شوی دی. په دغه جهاد کې جنګېدلي جهادیان یا خو ټول مړه دي او یا ډېر بوډاګان دي. البته د غزوه هند لپاره چې کومو خلکو ته د جنګي تربیت کار ته لاس اچولی شوی دی، د دې په افغانستان کې د روسیانو خلاف جنگ سره څه تعلق نشته. حسین حقانی زیاتی تر سوچ د کشمیر په حواله د جنگیالو ډلو تعلق دی، نو دا خالص د پاکستان خپلی پیدا کړی ډلې دي او د کشمیر په جهاد کې د برخي اخیستونکو لویو لویو مشرانو افغانستان کې د روسیانو خلاف جنگ سره هیڅ تعلق نشته. کشمیر کې جنگیدونکو جهادیانو لا نخو امریکی تربیت ورکړی دی او نو وسله او نور سازو سامان. حسین حقانی پرنٹ میگزین کی چاپ شوی خپل مضمون کې پاکستان کې د جهادي تاریخ بیانولو په موقع لیکي چې د امریکی په امداد د روس خلاف د جهاد د بندوبست کولو نه وړاندې هم پاکستان د داسې غیر منظم جنگیالو د راغونډولو روایت قائم کړی دی څوک چې اسلامي جذباتو سره سرشار دي. حسین حقانی دلته د خپل کتاب پاکستان بټوین ماسک اینڈ ملټری د حوالی ورکولو په موقع لیکي چې د خپل دغه کتاب کې ډیر داسې ثبوتونه بیان کړی دي چې څنګه د پاکستان سیول او فوجي مشرانو د اقتصادي او فوجي امداد په ایواز کې غربي دنیا ته د پاکستان د خدمات وړاندیز کړی دی. حسین حقانی په دې لړ کې په کال 1950 کې د پاکستان د گورنر جنرل د غلام احمد لخوا غربي دنیا ته د شوروي روس خلاف د یو اسلامي دیوال وهلو وړاندیز کړی و. خو دې کار کې گورنر جنرل غلام احمد د امریکې د مخبری د ادارو نه امداد غوښتی و. په افغانستان د روس د حملې نه شپږ کاله وړاندې افغان جهادي مشرانو برهان الدین رباني او ګلبدین حکمتیار خپل دوکانونه په کال 1903 کې پېښور کې پرانستي وو، او چې کله په کال 1901 کې روس په افغانستان حمله وکړه نو د پاکستان د هغه وخت فوجي عامر جنرل ضیاء الحق افغانستان کې د روس خلاف د جهاد نظریه امریکی تا پمیس کی خدا.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
تاسو د امریکا ژغ ډیوه ریډیو ته غوږ یاست. د امریکا د استازو جرګې د استخباراتو کمیټې مشر ویلي دوی یوې داسې لوزنامې ته رسېدلي چې هغه شکایت کوونکی واوري چې په اساس یې د ولسمشر ټرمپ مواخذه یا پلټونه پیل شوي. تفصیل یې زموږ د همکار شعیب زاده په رپورټ کې اورو.
د امریکا د نمائندگانو جرګې د استخباراتي کمیټې مشر او د ډیموکرات ګوند غړي ادم شیف د امریکا ای بی سی په اونیز خبرونه کې ویلي مونږ به د دفاع غټول ګامونه پورته کوو کم چې مونږ پورته کولای شو، او په یو داسې طریقه باندې شکایت کوونکی بیان اخلو چې د هغه په جنګلو پټو وساتو. نوموړي زیاته کړې چې د امریکا صدر کم قسمه ګواښونه کوي، تاسو د دغې نه د امنیتي اندېښنو اندازه لګولی شئ. نوموړي ویلي چې دوی یو داسې لوزنامې ته رسېدلي دي چې هغه شکایت کوونکی واوري د چا د شکایت وروستو چې د امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ د مواخذې یا امپیچمنت پلټنې پیل شوي. دغه شکایت کوونکی تور لګولی چې امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ د جولای میاشتې په 15 نیټه په ټلیفون د یوکرین نوي صدر نه د پخواني نائب صدر جو بایډن او د هغه د زوی په اړه داسې معلومات غوښتي وو د کوم سره چې د جو بایډن د کال 2020 صدارتي انتخابونه اغیزمن کېدلی شي. جو بایډن د کال 2020 انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند په صدارتي کاندیدانو کې یو دی. صدر ډونالډ ټرمپ د یوکرین د صدر سره د خپلو خبرو اترو ځنې برخه خپره کړې او په ټویټر یې دعوه کړې چې په دغه خبرو کې هیڅ بد نه و. صدر ټرمپ د ډیموکراتانو لخوا د مواخذې یا امپیچمنت دغه پلټونو ته د امریکا د تاریخ تر ټولو ستره دوکا ویلې ده. د امریکایي صدر سلاکار سټیفن میلر د اتوار په ورځ فاکس نیوز ته ویلي چې دغه شکایت کوونکی یا ویسل بلور رویه یو جاسوس ته ورته ده، او دا چې صدر ټرمپ په خپله د شکایت کوونکي په شان د جو بایډن د بډو رشوتونو څرګندولو کار کړی دی. د امریکا د نائب صدر په حیث جو بایډن او نورو غربي مشرانو په یوکرین فشار راوړی و چې دغه هیواد ستر سرکاري وکیل ویکټر شوکن دی د خپلې څوکۍ نه لري کړي، ځکه چې هغه په دغه هیواد کې د بډو رشوتونو ختمولو لپاره پوره پوره ګامونه نه پورته کوي. صدر ټرمپ په خپلو خبرو کې دعوه کړې چې جو بایډن هڅه کوله چې خپل زوی بچ کړي، خو دغه تورونه لا هم نه دي ښکاره شوي. د شکایت کوونکي تن لخوا دا شکایت هم شوی چې سپینه ماڼۍ یا وایټ هاوس دا کوشش هم کوي چې دغه معلومات پټ وساتي او خلکو ته په ډاګه کېدو نه یې ودرئ. په دغه کوششونو کې د کمپیوټري نظام نه د دغه ټلیفوني خبرو ترانسکریپټ یا لیکل شوې بڼه لرې کول هم شامل وو. دغه کار یوازې د نورو نړیوالو مشرانو سره د حساس معلوماتو په سر خبرو اترو وروستو کیږي چې دغه ترانسکریپټ د کمپیوټر نه یو بل برقي نظام ته واړول شي. خو د وایټ هاوس چارواکو په دې خبره زور ورکړی چې دغه شکایت کوونکي سره پوره معلومات نشته او تش تورونه یې لګولي. په دغه کې وړاندې لیکل شوي چې د صدر ټرمپ او د یوکرین د صدر ترمنځ په خبرو کې حساسې خبرې نه وې او نه پکې د قومي امنیت په اړه سو. د زیارت په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو غونډې نه د راتلو په مهال صدر ټرمپ د امریکایي ډلې غړو ته ویلي چې هغه غواړي د هغه تن نه ځان خبر کړي چا چې دغه شکایت کوونکو ته معلومات ورکړي. نوموړي ویلي چې دا کار چې چا هم کړي هغه د پخواني وختونو د جاسوسانو په شان دی.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
پرونه لا دوام لري. د روس په پایتخت ماسکو کې لسګونه زره کسان د اپوزیشن ګوندونو په پلوي سړکونو تراوتلي چې د ځای ټاکنو او د روس د پراخیدونکو سیاسي نظام په ضد احتجاج کاوه. په احتجاج کې د بشري حقوقو مبارزینو هم ګډون کړی. تفصیل د کلثوم کاکړ پر رپورت کې اورو.
د ایتوار یک شنبه لاریون د لیبرال سیاسي ډلو او د متحد ګوندونو لخوا د دې میاشت د ټاکنو څخه وروسته لومړی لوی هڅه د سپتمبر په اتمه په ټاکنو کې د برخه اخیستو په خاصه توګه د ټاکنو د کمیشن د چارواکو د مخالفه ټاکنو امیدوارانو د ټاکنو د کمپاین د چلولو مخه نیول د کلونو راهیسې د حکومت په ضد لاریونونو کې نور تیزوالی راوړی. د ټاکنو پر ځای د سپتمبر په 9 نیټې باندې زیات ټینګار د سیاسي فشار باندې وو ځکه فعالینو غوښتنه وکړه چې چارواکي دې د گرفتاریو او د چاپو وهلو مهم ودروي. لاریون کوونکو شعارونه ورکول چې سیاسي بندیان دې آزاد کړي او دوی د پریږدي او دا چې پوتین یو غل دی. د لاریون په وخت وینا کوونکو کې د بشري حقوقو وکیل او د دوبی یا وړي د مظاهرو انتظام کوونکي نوالني او لوبوبس سبول شامل وو. دوی برخه اخیستونکي وهڅول چې تحریک سدي ګټه واخلي. نوالني مظاهرې ته د وینا په وخت وویل چې په پټ مخ بریدونه کول د ویرولو او د وحشت نښې نه دي بلکې د بزدلۍ نښې دي. ځینې مظاهره چانو داسې نښې پورته کړې وې چې ورباندې لیکل سوي وو موږ په ویره کې ژوند نه کول غواړو. مظاهره جوړوونکي سبول وویل چې موږ باید دا غوښتنه تر هغه جاري وساتو چې دوی زموږ حکومت ته درناوی ورکړي او زیاته کړه چې دوی زموږ ته په سړکونو د راوتلو او د لاریون کولو علاوه بل لار نه ده پرېښته. تیره میاشت د نوالني د جیل څخه د رخلاصېدو یا خوشې کېدو وروسته وړومبۍ ځل وو چې په مظاهره کې یې برخه اخیستې وه. هغه ته د 10 ورځې بند سزا ځکه ورکړل سوې وه چې هغوی په دوامدار توګه مظاهرې ترتیب کړې وې. فعالینو د پولیسو لخوا د مخکینی لاریون په وخت د سختو رویو په ضد هم لاریون وکړو او هم دا ډول د تیر لاریون په وخت د نیول سوو کسانو سره په بند کې د سخت سزا په ضد هم ژغ پورته کړو. لاریون ته د ماسکو شاروال دفتر لخوا ترتیب سوې وه چې مطلب پولیسو لخوا نیولو امکان کم و. د غیر دولتي ادارې وایټ کاونټر د شمیر تر مخه نږدې 3000 خلکو پکې برخه درلود. تا هغه شمیره وه چې د ماسکو پولیسو په ذریعه د چارواکو لخوا وړاندې کړې شمیره سره سمون لري. وړاندې په ټولنیزو رسنیو خپره سوې ویډیو کې سوبول روسي حکومت باندې تور پورې کړو چې مخالفین د سیاسي قضیو پیلولو باندې ویروي.
دا د وی او ای دی وخت خپرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
پاکستان او افغانستان له هغه هیوادونو څخه دي چې تر اوسه پورې لا د پولیو ناروغي ورڅخه نه ده ختمه شوې. په خیبر پښتونخوا کې سږ کال د پولیو پیښې 150 ته رسیدلې او په ټول پاکستان کې 950 پیښې رپورټ شوې دي. عرفان الله د پولیو په ضد د واکسینیشن کمپاین یو کارکوونکی دی چې وایي له 400 کلونو راهیسې په دې برخه کې کار کوي. دا چې د پولیو ناروغۍ په ضد د کمپاینونو په وخت کې هغه له څه ستونزو سره مخ شوی د ډیوه ریډیو خبریالې سادی قاسم شاه ورسره مرکه کړې ده.
ما نوم عرفان الله دی او زه د دې فیل ته چې راغلی زما پکې 400 کال شو.
د صحت محکمې د یو اهلکار په حیث د پولیو واکسینیشن کمپاین کې 400 کال راځي تاسو کار کوئ؟ د خلکو د پولیو ویکسین سټاف سره څه قسمه رویه وي، د پولیو ویکسین په هکله څه قسمه نظریه وي، څه قسمه خبرې، څه قسمه رویه در سره کوي؟
موږ چې کله د چا کور ته لاړ شو نو ور وته موږ خپل تعارف وکړو چې موږ پولیو والو، وي تاسو بیا رالی بل کار هم نشه راغی، تاسو نه تنګ شو، موږ له اوړه راکې، چینی راکې، یو سیز راکې، بل سیز راکې، بزا پولیو دی کې ستاسو نوټ څه بل کار نشه، موږ ته وایو چې دا ستاسو د ماشومان د فایدې دي، څه نقصان پکې نشته، ستاسو ماشوم باندې تور ټوخی، کالی کانسی، پالش، کمزوري، جسم کې څه کمزوري وي نو دا ستاسو پوره کوي، دی کې سم خپل ماشومان لمر کوو.
نو دکنه باوجود بیا خلک سوې ده
تاسو چې راځي دا بچی بندې دی کې څه بچی بندول نشته، دا ستاسو ماشوم د پیدې د پاره دی، دی کې څه غلط نشته، موږ خپل کو تاسو موږ هم سکلی شو ساس په مخامخ باندې.
نو سوې
بعض خلک وي دا یزید غوخه ده، د انګریز میتیاز دي، او دا د بار ملک سازش دی، او دی کې دا څه خو وي تاسو په دې زور نور څه نشته، دی کې تاسو سازش دی.
نو داسې قسمه رویه تاسو چې کور باندې ور اډبوئ، کې کور ور اډبوئ، هغه ته نه تاسو داسې قسمه بد رد ویلی شي، نو دا زیاتره سړي وایي که ښځې وایي؟
بعضې وایي زنانه چې لاړ شي موږ مجبور زموږ سړي ماین کوي، تاسو نه چې کترې وایي چې نشان مه لګوي، نو موږ دا لوډ نه کوو چې موږ دا اجازت نشته، موږ دا اجازت نشته، موږ کترې وایي چې بیا به نشان لګوو، تاسو زموږ ډسپنسرۍ ته راشي څه مسلې تاسو موږ ته ویلی شي.
دا ته وایي چې داسې قسمه سوچ کلیوالو علاقو کې دی صرف کنا په دې غټ غټ ښارونو کې دی، غټ غټو بنګلو کې اوسېدونکو خلکو هم دا نظریې دي؟
دا نن سبا هر څوک وي، پهله به د کلي دا جاهل خلک چې وکله به دوی کول، اوس پکې تعلیم یافته چې کوم خلک دي هغوی هم دا رویه شروع کړه، بدتمیزي کوي، زموږ یو زنانه وه هغې سره بدتمیزي وکړه، دیکې والا ورکړه، هغه بیا موږ نوټ کړه، کور والا ته لاړو، هغې ته وایي چې دا دروغ وایي، هغه غریبه د نوکرۍ نه دوی د لاسته لاړه، زموږ سره سپورټ پکار چې دا موږ سره خلک سپورټ وکړي، موږ زه دوی دپاره ماشومان د مستقبل دا دوه کترې دي، دوی د ماشوم مستقبل بچ کوي، صحت دی، جون دی، دا ستاسو دوه کترې چې دي د ماشوم جون بچ کوي.
په پاکستان کې دا مرض تر اوسه پورې د پولیو دا مرض پوره دنیا کې ختم شو، نو د څوارلس کالو کې تاسو ته څه لګي چې وجه څه ده چې خلکو دکه رویی داسې دي، دې کې زیاتوالی راغلی دی، کمی راغلی دی مخکې مطابق کنه؟
دا دې لپاره شو چې دا کم خلک انکاری دي، نو په هغوی باندې دا پولیو حملو کړي، چې حملو کړي نو چې په کله بل ماشوم حمله کوي نو هغه ویکسین سکلی، نو دا دواړه کترې خپرو کړي، کوم دا دننه جسم کې لړۍ کوي، هغه جراثیم مړ شي، بیا موږ داسې لاړ شو.
لکه کم خلک خپل ماشومان لا نه ورکوي پولیو ویکسین، دا دوه کترې او دا ساسکی ته نه ورکوي، نو هغه د نورو ماشومانو ژوند ته خطر جوړ شي،
نور ماشومانو ژوند ته خطر شي.
د پولیو ویکسینیشن کمپین کې د کارکوونکو په حیثیت خلکو ته به څه وایي، څه نصیحت پکوي؟
موږ به دا کوشش کوو چې هغه خلک عوام چې دی ګایډ کوو، به هغوی به پوهیږو چې دا ستاسو فایدې دپاره، څه نقصان په خلط څیز نه دی، تاسو ګورئ خپل ماشوم به ستاسو مستقبل بچ شي، او دا دی کې څه خرابي همداسې نشته.
ډیره
مهرباني
تاسو، ډیره مهرباني. د دې سره د ډیوه ریډیو خپرونې پای ته ورسېدې. په څو شیبو کې تاسو په همدغو څپو د مشال ریډیو خپرونې اوریدلای سئ. تر بیا چې مازیګر ستاسو په خدمت کې حاضریږو، مبارکوال میاخیل او د دې خپرونې پروډوسر کلثوم کاکړ ته اجازه راکړئ. هر چیرې چې یاست ورځ مو نیکمرغه.